افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریم د ازادي رادیو د خبرونه د ځوان فکرونې خبرونه ته ځانګړې شوې د پدې خبرونه کې زموږ همکاران چې د کابل لستډیو وړاندې کوي زموږ همکار فیروزه عزیزی وړاندې کوي په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي رادیو د دریو خبرالانو په ګډون د هغو خبرالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ وژل شوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوریاس نوری اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو سربېره به د تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته د دې نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو او د کاري کمیټې د جوړولو لپاره بحثونه روان دي. په دې جرګه کې چې له 3000 زیات کسان راغون شوي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر یو چوکاټ خبرې کیږي. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څېرو دغه جرګه تحریم کړې او هغه د سولې د روان بهیر لپاره ګټوره ان د بللې. طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې ده. ازادي راډیو نن د خپلو درې وژل شوو خبرالانو یو کلن تلین انتازه کوي. سباون کاکړ، عبادالله هنانزی او فرشته محرم دورانی یو کال مخکې د ثور په لسمه په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یوه ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، اووه نور خبرالان هم وژل شوي. تیر کال په همدې ورځ د بي بي سي او خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبرالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شوو خبرالانو په ګډون په دې پیښه کې د ټولو وژل شوو خبرالانو د یاد تازه کولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې نیول شوي مراسم د افغانستان د خبرالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم شوي دي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبرالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی چې په دې کال په افغانستان کې ټول 15 خبرالان وژل شوي وو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان د دولت دښمنانو په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ښاغلي یورش دغه راز وویل چې افغان ځواکونو او ملکیانو ته په دغو نښتو کې زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 تنه وژل وسلوال چې قومندانان هم پکې شامل دي وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یوه خبر پاڼه کې وایي ځانګړو ځواکونو د عملیات تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په زاویې سیمه کې وکړل چې په ترڅ کې د داعش 4 مرکزونه ویجاړ شول او له دې ډلې سره د اړیکو په تورې 2 مشکوک کسان هم ونیول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات د ځانګړې قطې ځواکونو کړی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو سربېره به د تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي. واشنگټن نږدې یوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې د مې له 2 وروسته باید یو هیواد هم له ایران څخه تیل ونه پلوري. حسن روحانی وویل ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو لارو تیل صادروي چې له دې لارو واشنگټن خبر نه دی. واشنگټن ویلي دي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي تر څو دغه هیواد د توغندیو له ازموینې لاس واخلي او یورانیم غني نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دو جارچ پرون وویل ښاغلي ګوتریش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې بشري حقونه، حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د جمعې په ورځ د اپریل په 6 په پیکینګ کې له ولسمشر شي سره وکتل. د جارچو ویل چې د دوی خبرې ډېرې سپینې خو دوستانه وي. دا څرګندونې لنډه موده وروسته له هغې کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینت روټ په مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړ، د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتیرش انتقاد وکړ. د چین پر حکومت له دې کبله ډېر انتقادونه شوي چې شاوخوا 1 میلیون اویغوریان او نور مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې چې فعالان یې د تجمو کمپونه بولي راټول کړي دي. د جاپان امپراتور اکی هیتو هغه مراسم پیل کړي چې لکاره د دې ګوښه کېدو پیل بلل کېږي. اکی هیتو نن د اپریل په 10مه د کاشیکو دوکورو په نوم لوی معبد ته ولاړ څو لکاره د خپل استعفا په اړه د مذهبي مراسمو لومړی پړاو پر ځای کړي. دا مراسم نن نیمه شپه وروسته له هغې بشپړېږي چې د اکی هیتو زوی ولی عهد ناروهیتو د جاپان د نوي امپراتور په توګه معرفي شو. 50 کلن ناروهیتو یو سلوش